السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمه 12 بجې شوې ل 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې هله پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمې ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار هارون بچای درته وایي
سرټکی د تورخم دروازه په موقت ډول د مال وړونکو غاړو پر مخلاص شوې ده پښتون ژغورنی غورځنګ مخکخ علي وزیر د ټانک ته زندانه په ضمانت خوشی شوې ده د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکایي دفتر ویلي مرستندوی ادارې لا غټول افغان وګړو سره مرسته نشي کولای چې په افغانستان کې د مطلقې بیوزلۍ په حال کې دي او امریکا اندېښنه خولې چې ایران خایي روسیې ته بلاستیک توغندي وکړي د خبرونو تفصیل پرون ناوخته د تورخم دروازه په موقت ډول د مال وړونکو غاړو پر مخ خلاص شوې په تورخم کې د پاکستان کسٹمز مرسیال کلکټر نجیب ارجمند بیگم شالډو ته ویلي دوړو خو ته ایثار مالونو ډک سلګونه غاړي کلیر او پر دروازه وخت دي نو موړي زیاته کړي دا غاړي ځکه ایثار ول چې ډرایورانو سره ویزه نوې خو په خبره چې د اف سی زواکو د پاکستان تحقیقاتي ادارې تر اجازه او د کلیرینګ چارو تر بشپړې دورسته غاړي دوړو لورو ته تللی د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونی مشر خان جان الکوزي هم بیگم شالډو ته ویل چې د پاکستان افغانستان لوري مسپخین محل تر لانجمنو خبرو وروسته بل اخر پر دې سلا شول چې تورخم دروازه د تجارت لپاره خلاص کړي د پاکستان کسٹمز او چارواکي سور زوړان دي د نومنه خول په شرط مشالډو ته ویلي ول چې د نومبر لې 20 منټې نه وروسته بعد افغان او هم پاکستاني او ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لرل لازمی وي د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې راځي د چمن او سپین بول دکتر منزلار هم داغو سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزه ورسره نه وي د حکومت د دې ګام پر ضد د اکتوبر 20 منټې راځي په چمن کې احتجاجي پرلت روان دي پټان کې د جنوبی وزیرستان د اډیشنل سیشن جج عدالت د نومبر پر 20 یعنی پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه په کمی سملای کې د همدې ځلې په خوانی استاد علي وزیر په ضمانت د دیخار له زندانه خوشې کړي عدالت د غورځنګ د کور کمیټې د وغړی مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منزور کړي او غل زندانه خوشې شوې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشالډو ته ویل چې پر موکلانو د بغاوت مقدمه جوړه وي خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې هغوی بری شول اسماعیل خان د درابن پولیسو علی وزیر د نومبر پر 14 گرفتار کړ او غتر دی اورز مخ کی یعنی د نومبر پر 14 په چمن کې د ځای تجارانو او سیاسي ګوندونو غ پرلت ته وینا کړی و چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ او راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمی کېدو پر ضد روان دی علی وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله گرفتار او د میاشتو ان کلونو تر بند وروسته په ضمانت خوشی شوی دی د جنوبی وزیرستان او ټانک ضلعو یو شمېر اوسیدونکو د نومبر پر 20 مشالډو ته وویل د دې باوجود چې د سیمو یې امنیتي حالت ښه نه دی یو ځل بیا بخپل کورونه پرې نګدي د بر جنوبی وزیرستان د تنګي سیمې اوسیدونکو حضرت علي پرون مشالډو ته وویل کپوز عملیات کوي او کوي نه کوي دوی د کډو بارولو او په نورو ځایونو کې د کورونو نیولو وس نه لري بلخو د ټانک اوسیدونکو انور مسید پروستاو کې د ضلع پر پولیسو د وسلوالو بریدونو په یادولو سره ویل چې عام خلک د خپل امنیت لپاره وزښت اندېښمن دي خو د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه پرون مشالډو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي د خبره په 13 ورځو کې د ضلع په شالم کټو کوټا دم سیمو کې یو شمېر وسلوال وژل دي په داسې حال کې چې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو او لیکي مروت کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي پوز وایي هلته د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي تاسو مشال لډیو ته وګورئ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش دفتر سیګار وای مرسندوی ادارې نشي کولای لټول واه کسانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د مطلقې بیوزلۍ په حال کې دي سیګار پرون پر خپل ایکس پاڼه د خړو نړیوالې ادارې د مشر لکول ولي کل چې د دوی لومړیتوب هغه افغان وګړو ته مرسته رسول دي چې له سختې لوګي سره مخامخ دي د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې ملیونونه کورونې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو کې ستونزې لري سیګار سورې وړاندې د امریکا کانګرس ته ورکړي رپورت کې پر افغان طالبانو نیوکه کړې و چې د امریکایي بشري مرستو ملیونونه ډالرې ځان لپاره ګرځولې دي طالبانو حکومت په خوا د ډول اداوي رد کړي او برعکس مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي لاسی کولو تورن کړی دی. او امریکا اندېښنه ښولې چې ایران ښایي روسیې ته بلاستیک توغندي ورکړي چې د اوکراین پر ضد جګړه کې وکاروي. دا خبر د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی د نومبر پر 28 کړي. نوموړي زیاته کړي ایران وارل مخه روسیې ته ډرون الوتکې بمونه او توپچي مهمات ورکړي او اوس ښایي له هغې هېواد سره د مرستو په لړ کې نور هم مخته ولاړ شي. کیربی د هغې یوې غونډې حواله ورکړه چې په خبره یې 13 سپتمبر میاشت ایران ته د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د سفر پر مهال جوړ شوی او پکې نوموړي ته د ایران د بلاستیک میزایلو پروګرام په اړه معلومات ورکړل شوی ول. کیربی خبریالانو ته وویل د بلاستیک میزایلو د مرستې په بدل کې روسیې ایران ته د بېساري دفاعي تعاون وړاندیز کړی دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونه واورئ. افغان ډریورانو ته بغیر له ویزې او پاسپورت په تورخم دروازه د وختلو ارزي اجازه ورکړل شوې. افغان سوداګر خانجان الکوزه په دې حق لوي.
د ډیرو خبرو او حالو زالو نو ورسته تورخم دروازه خلاص شو. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي. بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي.
عدالت د پارلیمان په خوانه غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر په ضمانت خوشی کړی. د غورزنګ مشران د خپل نور او بندي ملګرو په اړه سوای د خیبر ضلع په تیرا سیمه کې په اول وار بینک پرانستل شوی. ځایي خلکو ته به څه ګټه وي؟ دغه بینک یو چارواکي په دې حق لوویل.
تاسو کم خلک چې بار دی پیسې راځي دا غوی کور والا ماشومان هر څوک چې راځي هغوی ته بدل دغه پیسې ملاویږي. آنلاین سروس به ملاویږي. اے ټی ایم به می چې کم خلک موږ له اکاؤنټونو کلاویدو له سهار راغلي د مازیګر د غوی اکاؤنټ کلاو شو.
د پنجاب په چکوال کې په یو مدرسه کې د پزدکون کې د جنسي تشدد پیښې په اړه هم ریپورت لرو. او فلسطیني حماس ډلې ویلې له اسرایلو سره د اوربند امکان ته نږدې شوې ده. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو پر پورتونو کې هم واوریدل. په توم تورخم دروازه په ارزي توګه بار وړونکو گاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان کسٹمز چارواکو پرون نا وخت مشال ریډیو ته ویل چې د وس لپاره یې د گاډو ډریورانو ته له ویزې او پاسپورت بغیر په پوله د وختو را وختو اجازه ورکړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مال وړونکو گاډو د تګ او راتګ لپاره کابل او اسلام آباد باید یو روخانه تګلارې جوړه او فیصله وکړي. په دې حق ته تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې ورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مشروعي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې و چې پاکستانی لوري یوازې د سبزی موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پریښودل. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته سه‌شنبه ناوخت وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډیرو خبرو او حالو زالو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي. بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. نو غرمې نو وروسته دې ته وشو چې دروازه خلاص کی.
د راپورونو له مخې پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دای یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډریورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ښاغلی الکوزی وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سیشمې پرس اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دوی اوس د سبزی میوه او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لامل یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تیره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د کولوجمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بینا ازادي رادیو ته وویل
کراچي د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې 3400 کانټینر ور روان سي. متاسفانه د لارې بندېدو تجران لا نور هم سیمایو سکرله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سرکښینی او د خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لار د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادرات او واردات پر مخ خلاص.
په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مالونه شاوخوا 3 میاشتې سارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي، بلکې د لکونو افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک کړي. د طالبان حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی و، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله.
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده را روبرو
کډوال غنی ستونزې لري. د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمي او سړو مسله او غنی نور ستونزې دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج دی. پاکستان هم درز ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړي. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په ټانک کې د جنوبي وزیرستان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړی علي وزیر ضمانت منزور کړي او هغه یې د ټانک له زندانه خوشی کړي دي. د عدالت د مولانا عزینت الله افغان په نوم د غورځنګ د کور کمیټې یو غړی ته هم ضمانت ورکړي دي او له ټانک زندانه خوشی شوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل چې علي وزیر دوا او په عزینت الله افغان لس مقدمه جوړوي. د په خبره دا ټولې د غداري مقدمه وي خو د ثبوتونو د نشټوالي لوجه عدالت خارج کړی دی. علي وزیر د ډیر اسماعیل خان پولیسو د نومبر په 14 نیولې وو او په دوا اف آی آرونو کې د ټانک پولیسو ته سپارلې وو. په دې حق تفصيل لسی مې زمون خبريال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د علي وزیر او مولانا زینت الله وان ضمانت د ټانک زندانه د خوشی کېدلې په براک مشال ریډیو ته وویل. پټانګ ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټي ممبر عین الله د غورځنګ مرګرو گرفتاری په براک ویایي.
مرکزی کمیٹی ممبر مولانا جنت اللہ اور سرادی پی ٹی ایم مخکش مشر علی وزیر دای گرفتار کړی وی. مولانا جنت اللہ یی په وانه کې پلاس مقدمه کې گرفتار کړای وو. دای په ضمانت باندې رخلوت کړلای شو او ورسرا علی وزیر چې کوم سورې د اولی په ترابن چیک پوسټ باندې دای نیولای وو. د ایډی ای خان دوه مقدمه کې دای گرفتاری شو کړی وو او یو غنا بعد دای ټانک جیل ته وروړلای شو چې په ټانک شپه د باندې دوه مقدمه وی. نو هغه بوډی خان شاه چې کوم مقدمه په هغه ضمانت وشو او ورسرا د ټانک مقدمه هغه ضمانت وشو دای جیل نه رها کړلای. سرا د میجو چې کوم نور باندې ملګری لکه ګلامان شو، عبدالرحمن شو، زاکیم شو او په کراچی کې چې کوم د سین د کوارډینیټر د نور لاترین هغه د خلاصول پر هغه میجو خپل مبارزه جاری شو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټې غړي عین الله دا هم وویل چې په خپل خورا د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره وو د دوی مبارزه وو راوناوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د بر جنوبی وزیرستان او ټانک ضلعو اوسیدونکو په خپل سیمو کې د خراب امنیت شکایت کړی دی. دوی وایي د حکومت او پوز د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو لکه مروات کې هم د ناامنۍ پیخې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې حسینه پوز ورته بیا د خپل کورونو د خوشی کولو وایي. خود ټانک ته پولیسو مشر وایي د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او زر بداسي می د دې سیمو امنیت بحال شي. اشتیاق مسید په دې حق له نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تنگی سیمه اوسې دین کای حضرت علی په دغه براکشه ویایي بدر سیمه اوسې دین کای ملک عصمت الله ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکیو پوځي عملیات کښې د دوی ړنګکړی شوي کورونو موزل یا ورساول یې نه دي او په سیمه کښې یې یو ور بیا حالات خراب کړي شوي دي.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکړل چې مو دا علاقہ کلیئر کړی دو، حالانکه دا علاقہ کلیئر نه دو. یو لاک تلور زرا کورینا ڈنگ شوی دی، دغه موضوعات ویسا پرا دا خلق تا ندو ملاو شوی، او دالی اندیاز مشتا دا جنگ بندی باس کوینه چې پا دا علاقہ کشو غن شایدون کو غندو ختم کو خود دا خلق دغه ڈنگ کورینا چې چکیم وقت روی دا بیا ارادنا نشتا دا مجبور خلق ته دا د پاکستان حکومت ډېر ودړ د وټ انډیا صدا د خلنات ځوروي.
د ټانک ضلع اوسیدونکی انور ماسید په ضلع کښې خراب امنیتي حالات په دا رنګ بیانوي.
د ټانک سیټي تڼې ایریا یوه هفته مخکې یوه واقعه وشوه. سیټي تڼې څو سره دوه کسان په موقع مړه شول، ورسره ډي اس پي هم زخمي شو. په بل سایډ په ټانک سیټي ګریډ چې ګوره ته هم پولیس باندې اټیک کېږي، یو الکارو وړیږي. پسې پولیس خو د امن علامت ته د سیکورټي جوړولې دی چې هغه هم محفوظ نه وي که نه. نو د میژو څه حالات وي، خاص کر په د سیټي چې کاروبار باندې هم ډېر بد اثر پروتی دی. مسوتر حکومت د خلکو اعتماد بحال نه کړو، نو ډېرو متعلق د مشکل شي، د خلکو ژوند یې دی دوی ډېر سره ګډوډ.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور ماسید ویایي چې سویلي او قطبي وزیرستانونو سره په بنو لکی مروت او ټانک ضلعو کښې د وسلولې بریدینه زیاتولي په وجه د دغې ضلع خلک یو ور بیا د مشکلاتو سره مخامخ کیدای شي.
حمله زیوتی وی اخر تو بیا د حکومت مجبوری وی او بیا چې د کومه قبایلی سیمه دی بیا پرشنه تا خبر درې میله کاچ مخته وا چې بریدینا کی جی مرګ جوب لکی جی کده حکومت یا خلک دو او کده طالبونه. خو په جنوبی او په شمالی وزیرستان شه بیا کی سپ بنو ټنګ ډی ای خان خدا ټوله علاقې د خسارا لګه دل او د علاقې عوام ته مصیبت تای په دارو تلین کی وخت شه چې حالات شو کسې خورېج پرېج سختی جی.
خو د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې امنیتي حالات ښه کولې د پوره یې ګامونه پورته کړي دي. د سویلی وزیرستان او ټانک ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلعو کښې یې امنیتي حالات ښه کولې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر په تیرا سیمه کې په اول وار بانک پرانستل شوی. د بانک الحبیب په نوم د دې بانک سیمه ایز مشر وای چې د سیمه اوسیدونکو به په ډیره اسانۍ له دوی سره خپل بانک اکاونټونه پرانستل شي. د تیرا سوداګر د کار ته خوشاله دی، وای چې یو لړ کاروباري ستونزې یې له لا یې هم بهتره ده چې دغه اواری شي او د دې بانک په پکې ډیر ښه کردار وي. او دا راز د سیمې خلک هم خوشاله دي، وایي چې اوس به له بهر عدد وي مسافر خپل کورونو ته په اسانه پیسې را لېږلی شي. د خیبر د بیا بحالې محکمې یو چارواکي بیا ویلي دا مهال په تیرا کې د سیول انتظامی په هڅو د ژوند د یو شمېر اساسي ضرورتونو پوره کولو کارونه روان دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر په لارې پرته سیمه تیرا لار باغ کې په لومړي وار د یو شخصي بانک پرانسته شوی. اوس د تیرا وګړي هم کولای شي چې بانک اکاونټونه پکې خلاص کړي. د بانک الحبیب زونل منیجر نواز نور وایي چې په دې بانک کې به هغه ټول سهولتونه موجود وي چې کوم د ملک په نورو برخو کې عوامو ته ورکولای شي.
سټنډرډ به ماغي چې کوم په پیښور کې یا په کوم په اسلام آباد کې یا په لاهور کې یا په کراچۍ کې تاسو کوم خلک چې بار دی په پیسې راځي دا وایي کور والا ماشومان هر څوک چې راځي اي ته بدل نه غي پیسې ملایويږي، آنلاین سرویس هم ملایويږي، اي ټي ام هم. چې کوم خلک موږ له اکاونټونو کولاوي دول سهار راغلي د مازیګر د غوي اکاونټ لو شو هغه لمبا چوڑه کسی زمونگا نیشتا شناختی کارت شو، بایومیٹرک شو، دا بزنس پروف شو، دا دو دریش زمونگا اخلو.
دا تیرا سوداگر ولسی و گردی وایی چه دی بینک للار باوست دا ملک مختلف برخو تا روپای پاسانه سر لیگی او دوی تا با هم دا بینک للار روپای زر ترلاسه کیگی. دا تیرا تاجر یونین مشر حاجی شیر محمد پریده وایی چه پا دی جدید دور که هم پا تیرا کی کم بینک نو موجود دا وست با دی سره ته دوی یو لړ ستونزې هوار شي.
دا موږ ډېر جو تکلیف وو د بینک سره به د موږ ډېر جو روزګور خشي موږ سره کور بور خشي انداسې چې کم د موږ ګورنه په بهر ملکونو کې دي هغه د ته چې کم فیملی رو دوه لړم کې ډېر جو سہولت ملو شي انداسې چې کم نور د ته ماین دي کولی ولا یو به ډېر جو تکلیف وو تا ځکه چې پیسې ګرځول نن سبو حالات کې دا ډېر جو تکلیف تای نو یو لا بین چې کني کنه سہولت ملو شي او کور بور بین خشي.
تیرا درا لپخوا رئیسی د بینک بجلی ټلیفون انټرنیټ شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا او سرکاري سکولونو نه محرومه پاتې شوې. د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې تر اوږدې مودې پورې حکومتي واکمني نه وه، خو چې کله هلته په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره شو نو امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوسته او لیویز او خصداري پکې وګمارل چې وس د پولیسو حیثیت ورکړل شوای. نوموړي ویل چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د خیبر ضلع تیرا درهم په رسمي توګه په حکومتي چوکاټ کې را دننه شوا او دې ته د جمرود لنډې کوتل او باړې په شان د ځان له سب ډویژن درجه ورکړل شوه. او هلته دا محل په یو شمېر سرکاري ودانیو او بنیادی ډانچا جوړولو باندې کارونه روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پنجاب صوبې په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې دي. پولیس وایي دا کسان عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیې په ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې له دې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې په ماشومانو ځکه جنسي تیری کیږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میاندې او پلرونه هم ذمهوار بولي او وایي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او نور حال پوښتنه نه کوي. تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وای چلتا په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوې ده. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شو چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
فل فور جیسے ہی واقعہ میرے نوٹس میں
آیا چې ماته د پیښې په اړه معلومات وشو نو زه حالت ولارم او د تصدیق او ایف آی آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولیږل او له ماښام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترڅنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16 په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه خو هغه ویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه ویل چې دا معاملې د کار په زمره کې نه راځي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د ریپورت له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي نو ځکه هغې خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نشي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د چې نه ده محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې چې د در غټ ګیر چاپیرا موجود دي نو دوی د هغې نه په سزا شکل کې چرته نه چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاک راسیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شو چې ل خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغه سې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کو ریپورت درج کړ چې لس کلن را سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې ستکړی کوي وای چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل خو اوس د سختو جسماني سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د اغي له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې استکړی کوي وای چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپل ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجستریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا پاک ماحول کے خلکو دا جذبات نہیں ماں پا اندازے مطابق ہے کہنا نزدو کو خپل بچو ته مې لکه بچو ته مور ته مې پوی کړه مې چې بچی د سپین ته ځي وتا چې سپین کې وخت اپس تا بلکې د ټیچر پر او یا د مدرسې سبقونو ته چې ځي نو یوازې کریس سیب درته وایي استاد درته وایي چې مونږ کور ته بیا راشي بیا زه یوازې سبق ته ووایم په دې سیس باندې پوه نه یم یوازې چې چېرته هم زه ځان سره دویم ورور بیا یا دویم ملګری بیا نو دوی کسان او درې کسان په موجودګۍ کې څوک دا کار نه کوي.
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازي کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او که چرته د جنسي تیری په پیخه کې متاثرتن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د هارون باچانه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
پرون نا وخته د تورخم دروازه په موقت ډول د بار لونکو گاډو پر مخ خلاصې شوې. په تورخم کې د پاکستان کسٹمز مرستيال کلکټر نجیب ارجمن بیګام شالړو ته ویل دواړو خو ته ایثار مالونو ډک سلګونه گاډي کلیر او پر دروازه وختي دي. نو موږ دې زیاته کړې دا گاډي ځکه ایثار ول چې ډرایورانو سره ویزه نه وي. د پاکستان حکومت د نومبر لومړی نیټه راځي د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار هم د هغه سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزه ورسره نه وي. پټان کې د جنوبی وزستان د ایډمیشنل سیشن جج عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه په کمی سملای کې د همدې ضلع پخوانی استاذ علي وزیر په ضمانت د دې خار لزندانه خوشې کړ. عدالت د غورزنګ د کور کمیټې د وګړي مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منظور کړې او غاله زندانه خوشې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشالډو ته ویل پر موکلانو یې د بغاوت مقدمه جوړوي خو د ثبوتونو د نشټوالي لوجې هغوی بری شول. د جنوبی وزستان او ټانک ضلع یو شمېر سیدونکو پرون مشالډو ته ویلي چې د باوجود چې د سیمو امنیتی حالت ښه نه دی یو ځل بیا به خپل کورونه پرې نګدي. د پر جنوبی وزستان د تیمې وسیدونکو حضرت علي پرون مشالډو ته ویل که پوز عملیات کوي او که نه کوي دوی د کډو پرولو او په نور ځایونو د کورونو نیولو وس نه لري. د ټانک پولیسو پر افتخار علي شاه پرون مشالډو ته ویل د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي. د خبره په تیرو سورځو کې د دې ضلع په شالم کټو کوټ ادم سیمو کې یو شمېر وسلوال وژلي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندویا ادارې نشي کولی لټول وغو کسانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پرون پر خپل ایکس پاڼه د خوړو نړیوالو ادارې د مشر لکول لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرسته رسولي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. او امریکایان دښنه خولي چې ایران خای روسیې ته بلاستیک توغندي ورکړي چې د اوکراین پر ضد جګړه کې وکاروي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی د نومبر پر 20 مکړې نو وړي زیاته کړې. ایران وار له مخه روسیې ته ډرونل وتکي بمونه او توپچی مهمات ورکړي او وس خای لاغه واسره د مرستو په لړ کې نور هم مختلاط شي. کیربی خبرګرانو ته ویل چې د بلاستیک مزایلو د مرستې په بدل کې روسیې ایران ته د بیساري دفاعي تعاون وړاندیز کړی دی.
دا و هارون باچا چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزنه نړیوالو ریپورتونو ته. د فلسطیني حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرایلو سره د اوربند امکان ته نږدې شوی دی. حماس چې په غزا واک لري امریکا او یورپی ټولنې تر هغه ډله ګرځولې ده. اسرائیل ویلي دي چې د ډلې پرون هم په غزا کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. بلخوا فلسطیني چارواکي وایي د اسرایلي ځواکونو په حملو کې د وجل شو خلکو شمیر له 2000 او 200 دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ. 2200 یو وجل او 240 تنه نور برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشی کې دوله لپاره د موافقه په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلی. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشی کې دو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کیږي چې ډیرای یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یارغمل خوشی کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیلو په غزا کې عملیات پرخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزې تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وای د غزې ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلې دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوی ویجاړې کړي. پرون د غزې په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم دولس کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنی لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزا کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له 3.2 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
د مشال رادیو په خبری غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې له یو تن سره یې 8.5 کیلوګرام یورانیم نیولی دي. په غزنی کې طالب چارواکو وویل چې دغلته یو تن 8.5 کیلوګرام یورانیم ورسره وو او دوی نیولې ده. دوی دغه کس دوی وایي چې دغه کس غوښتل د یورانیم دغه غوټه چې کوم ده نو گاونډي هیواد ته قاچاق یا سمګل کی. له یورانیم څخه اټمی توانایی او همداراز اټمی وسلې هم جوړې دي شي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامون یو قومندانۍ څخه رسنیو ته پرې جلسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره یو ځای نیولی دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت کلان ولسوالۍ د شان کلي اوسیدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوی کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یورانیم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دوی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کس په داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کیږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسي کولی. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولی سي چې 40 میلیونه کیلو واټ برېښنا تولید کړي، چې دا انرژي دا کچه د 14000 ټنه سکرو او 8000 بیلر تیلو له انرژي سره معادله ده. کچیر یورانیم تر 40 سلنه پوری بډای سي نو د برېښنا د تولید او کچیر تر 90 سلنه پوری بډای سي نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې چې د غزنی ګڼشمیر اوسیدونکو د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي، خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو ترڅنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخه ونیول سي. شاوخوا دېرش کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولې دي د ډېر ښه کار سوی ده او باید طالبانو حکومت د وطن ټولو معدنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدي چې څوک یې له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي، خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
پا په پاکستان کې د افغان سرلوالانو ټولنې د خزو کمیټې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه د خزینه سرلوالانو په ایستلو اندېښنه ښودلې. د دې ټولنې غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال منی وغوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو خزینه سرلوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستنې کړل شي نو ژوند به یې له ګواښونو او ستونزو سره مخ شي. تفصیل په دې رپورت کې.
له پاکستان څخه د بیا اسناده کډوالو د ایستلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې د سې شنبه په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوري حکومت کې کار کړی د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې خزینه څارنوالان یې ډېرې اندېښمنې کړي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ښځو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي راډیو ته وویل
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسله رواني ستونزو سره هم مخ یو چیلې دی ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازه شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستانه وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالان شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړي توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په یو لوی شمېر بې اسناده کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د بې اسناده افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري، یو شمېر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ترسول شوي. په پېښور کې د کورنیو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول سنټر یو چارواکي پر مشال لري تو ویل د نومبر له اولې تر شلمې نیټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو چې هلته یې د ګوتو نخې واخیستل شوې. نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. په دې موضوع تفصیل پېښور زمونږ خبریال غلام غوس را کوي.
سرکاري شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستاني شناختي کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوی وو، خو هغه ته کې د دوی د پلټن وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېګل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د سارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو وروسته د دوی سره نه داسې پیخي ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبونو موقتی کمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته ندي لیږل شوی.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان منشن شوی او بس شوی دی واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبه نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي نو هر کله چې دغه وکسان د دې دومره دغه وروتل نو ډایرکټ وی واپس کړی.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نیګران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 6مه نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نیګران حکومت د پالیسی په مکمل توګه رد کړی ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې د کومه پالیسی جوړه کړله. پارلیمنت نشته، په کار کې سنټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد تاس کی او ته وایي چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې دا فوراً واپس والی. ګوره چې څه روان دي په پنجاب کې او په سند کې، پښتانه نیسي ورانیږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 6مه نیټه په دغه اړه د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګام خلک ته مطمئن کوي، خو اصل دا د هدف چې کم دی، اصل دا د مقصد چې دی، د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې. هلته چې څومره هم پښتنو اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 13مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي، خو د بې اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه د صوبې د مالی مشکلاتو حل کولو او د مرکز نه د صوبې بقایجاتو ترلاسه کولو هڅه پیل کړې دي، خو سیاستوالان او د چارو پوهان وای نگران حکومت دا مسله نشي حل کولای. د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل سره هم د پیښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس کې چارواکو د صوبې د مالی مشکلاتو مسله شریکه کړې وه، خو تر اوسه د وفاق لخوا د ډاډ وړ سګام نه دی پورته کړل شوی. تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
سیاستوال او د بجټ د چارو کارپوهان وایي مرکز ته د ورپوري بقایجاتو دا مسله د پخوانه را روانه ده او دوی فکر نه کوي چې نگران حکومت به دا مسله حل کړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال احمد کریم کونډي د نومبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروستو د وسایلو د تقسیم نوي فارمولا یا ان اف سی ایوارډ کول پکار دي.
نگران خوړو بالکل دې کې ماته نه لګي چې غریب په ډېر زیات کمزورې پوزیشن باندې دی، زموږ بقایات ډېر زیات دي، دا 260-270 ارب نه دي. په ای جی ان کازی فارمولې ما سره کیلکولیشن موجود، شپږ کالو 1200 ارب روپۍ جوړیږي. منی هم صحیح تل نه درکي. انټرم اګریمنت مطابق چې کومې پیسې دي سال ماهانه به ملاوېدلې 3 ارب روپۍ دا په عمران خان ګورنمنټ کې، خو اوس هم نه ملاوېږي. اچھا این ایف سی شیئر چې کم دی، ګوره پاپولیشن بدل شوی دی، عمر جر نه پستا فاٹا چې کم تقریبا 27,000 سکوئر کیلومیٹر چې کم دی، دا کے پی سره یو ځای شوی دی، لوجه زموږ شیئر زیاتېږي. خو هغه معنی خو یو خیر کنسنسس پکا دی، این ایف سی مطلب باقاعده کمیشن بکې نی او به بچی کم نه. خو دا خبره ماته نه لګی کا 8 فروری ته الیکشن کیږي ارنه پس کوم حکومت پر راځي اب الگ خبره به کول شي یو مینډیټ به ور سره کم مجد باندې موږ سره کمیټمنټ شوی د سرتاج عزیز باندې اغام نه ملاویږي لګی دی. اوس وګوره 9 ٹریلین ایف بی آر کلیکشن دے اغه مطابق تو 10% حساب وکړو دا تقریبا 9 ارب روپے جوړیږي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه په مشرۍ په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د نومبر په 6 منیټه د صوبې د مالی مشکلاتو په اړه د اعلی پای ونده هم تر سره شوې و او د وزیر اعلی سیکرټریټ نه د خبر شوی بیان تر مخه مرکز ته د قبایلی ضلعو په بجټ کې د روان مالی کال شپږ اویا ارب روپے بقایجات ورپوري دي چې په وجه یې د صوبې مالی مشکلات نور هم زیات شوي دي. د پښتونخوا په وسایلو د کتاب لیکونکي شمس مومن نمی په دغه اړه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې ډیر زیات قدرتي وسایل دي او یادو سیمو او خیبر پښتونخوا صوبې ته د خپل برخي د حقونو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
د ډومبېزل خونه دی چې په دغه حواله باندې کوششونه شروع شوې دي. تاسو که یادې تاسو ته نو د 2000 اتم کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه هم دغه کوششونه کړو دغه نمخ کې هم د دې لپاره باقاعده د مختلف سیاسي ګوندونو سره د اپوزیشن چې د جرګې جوړ شوې دي هغه د وفاقي حکومت سره د خپل دغه حق وختلو لپاره ملاقاتونه او میټینګونه او د شیزونه پروسه روان دي. خو دغه هر څه باوجود تر اوسه پورې خپل ډیو رائټس چې دغه خبر پښتونخوا ته نه ورکړل کیږي چې کوم صوبه غواړي کوم خپل حق غواړي په کار خو دا چې وفاقي حکومت ویل زکه ورکی چې یو خو زمشوي ځلې چې دي هغه ډېر زیاتې محروم دي او دغه نگران حکومت او وزیر اعلی صاحب چې کوم موقف ته چې رمغه ته تقریبا سلور کم اتیا بیلین روپے یعنی سلور کم اتیا ارب روپے اوس موږ ته کمې د ډیفیسټ دی همدا وجره چې قبایلی عوامو کې مایوسی خوريږي دغه انزمام هیڅ قسم فائدہ غوې ته په نظر باندې ناراضي.
د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې سرکاري شمیرې خایي چې د قبایلی ضلعو د پولیس نظام د مضبوطولو لپاره مرکز د صد پاسه 19 ارب روپو ورکولو جمعنه هم وفاقي حکومت نه ده پوره کړی او مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د شپږ اتیا ارب روپو د بقایجاتو نه علاوه د ګیس او تیلو او نورو وسایلو په سر 50 ارب روپی نور بقایجات هم ورپوري شوې دي. په پیښور کې خبريال او شینن کې لحاظ علي وایي چې مرکز زر تر زره د باقی او واجب الادا مالی پنګي جاری نه کړي نو صوبه به د لوی مالی بحران سره مخ شي.
د بد مرغه تقریبا د تیر یو نیم کال نه خیبر پښتونخوا ته د خپل حق او ورسره د قبایلی سیمو لپاره چې لاغوي کوم حق وفاق واده کړي وا هغه نه ورکړي کیږي. دی وخت کې صرف په تنخواګانو کې خیبر پښتونخوا ته چې د قبایلی ضلع کې مې تنخواګانې دي پاغې کې د 76 ارب روپو خیبر پښتونخوا ته د خسارې سره مخ دي. دا کمې دي. د دې وجې نه خیبر پښتونخوا د تیرو څو میاشتو ډېره په مشکل سره صرف د خپلو سرکاري ملازمینو تنخوا ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې په عملی توګه دی وخت کې تقریبا ترقیتی کارونه بند دي.
د پښتونخوا اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه د نومبر په 6 منیټه د صوبې د مالی بحران په اړه د خزانه د محکمې او منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د مالی بحران نه د صوبې د راوستلو هڅه به کوي او د وفاق په مرسته به د دې مالی ستونزو حل کولو هڅه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ډاکټران وایي د تیری وی لسیزی رایسی په پاکستان کې د بی اولادۍ شرح په پرله پسې توګه زیاتېږي. د وی سیړن لمخې په دې هواد کې نږدې 21% واده شوی جوړې د بی اولادۍ لستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بی اولادۍ کچې لوړېدو وجه به وخت ودونه نفسیاتي ناروغۍ او ځنې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
د پاکستان د عامې روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو څېړنیز رپورت کې ویلي چې 13 لسیز راسي پاکستان کې د بی اولادې شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 د اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامې روغتیا د جورنال په حواله لیکلی شوی چې هیواد په کچه 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بی اولادې سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي نو حیات د میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسییټ پروفیسور ډاکټر سادیا شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول به وخت علاجونه کول دغه ډول ډیر عوامل دي خدای یو سو مهم دي.
د صفائی سترای پکار دي مونږ چونکی غریب ملک یو دلته مونږ ودنو کو او د خوندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي نو د غټه وجدا غدا چې اخزي اجزان داسي وي چې هغه ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي سائیکولوجیکل افیکٹ هم وی خاوند هم نه وی بیا کرام شي نو بیا لګ رز د پاره سپریټ زوینه هم نه وی او کورونو مسائل وی غن کورونو کې اوسېږي غن فیملی وی سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وی دا هم یو غټه وجہ ده او انفرټیلیټی کاس کوي او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر مونږ اکثر چې د ایڈوانس هغه کې کپلز کې مونږ ګورو د خزه خاوند کې ګورو دی چې ډېر لیټ میریج یو کې او میریج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه وروړي
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار لوجه خزه خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي کم چې په بدن منفی اغیز لري او د بی اولاده سبب هم ګرځي پیښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي خو دلته د هر څه ذمہور هم زنانه ګرځول شي
چې څنګه خواده شي او بیا د کور والا دا امید لري چې ښځه چې کومه بچتا په ولې کال کې بیماری کی او بیا بدا زوی روړي یعنی دی هغه ټایم لا په جنه باندې دا شي پرېشر راولي بیا چې د واده میاش دوه میاش دی نه تیرې بیا دی ور باندې دا شي زغه جوړ کې چوغرا د پلانې پلانې زی کې هو تاسو ریو زی واده شو او هغه بیمار شو تل اوس هم بیمار نه نو خپل کور والا خو پرې دا چې کم ملمانه راځي ملاویږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي نو هغه هم دومره دی باندې پرېشر اچي چې خاص اوس پرې ماشوم نه شوی او خپل هغه سټرس د وجه اون بیا هم پرېګننسي لیټ کی
دا چې داسې حالاتو کې سکول پکار دی نو په خبر الخدمت روغتون کې گانیکالوجیست ډاکټر حمیر امان وای تر کال دو پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار له هغه وروسته بیا دوه خزه خاون لا مستند ډاکټر لا تل پکار دی نه چې اتای ډاکټرانو لا علاج هم او احتیاط دوه ضروری دی
خپل ځان د انفیکشن نه بچ کول د پاره صحیح کسانو ته ځي خپل ټرینډ کسانو ته ځي او دا سې زینو نه ځان ساتي چې کمزې کوي ته انفیکشن خطرې چاغي ته د بچدانه کدن نه یاد اغي سره بهر د انفیکشن خطر وي تقریبا درې سې خلک داسې دي کنه چې د اولاد نه کیږي نو اغي کې وجه په سړی کې نو اغي ته پاره کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه کوي ځکه چې خزه او خوند دواړه صحتمند نو الاغي
دا صحت ماهرین وای چې غیر معیاری خوراکونه کول د مشقت کمی د وجود غټېدل شوګر او نور ناروغي هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بیا ولاده سبب ګرځي وای علاج د هر څه ممکن دی خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د چترال کروندګر وای د سین غاړې زمکي وخت په وخت اوبو ولیدې دوی وای له 2013 کال راځي د سیلابونو لواجه په سین کې د اوبو کچل وړيږي چې ورسره د خواو شازمکي په اوبو له حقيقي د پاکستان هلال احمر په نوم یوه غیر سرکاري ادارې په چترال کې سین ته د پښتې جوړولو کار پیل کړی دی چې د خلکو زمکي له لاو کېدو وژغورل شي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد چترال ته ورغله او د ریپورت په برابر کړي
چراغ الدین یو له هغه زمیدارانو دی چې ډېرې د کار کروندې زمکه د ګلاف یا سین خوراک شوی نوموړی هر ورځ په ویره ویره د خپل کار کروندې ځای له ورزي او ګوري چې څومره زمکه د چترال سین ته غورځېدلې چراغ الدین د خپل تباشو پټو قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه
دا 2013 نه دا دغه شان شروع شوې ده هر کال د برغرد نه سیلاب راځي او د لاندې نه سین زمکوړي زمنګ ټول د کر کروندې زمکه تباه شوې پریشون کې کورونو ته هم زیان اړولې دي او خلک بے کور شوي هم دي
ریشون کې په کال 2013 او 2015 کې د ګلاف لوجه درې کلی چې د اتیا نه زیات کورونو باندې مشتمل وو متاثر شوی وو دغلته اوس هم د یادو سیلابونو آثار د ړنګو ودانیو په شکل کې لیدل کیږي د غیر دولتي تنظیم پاکستان هلال احمر لخوا د ګلاف منع کولو لپاره په یاد علاقه کې درې دیوالونه وهل شوي دي د پاکستان هلال احمر د خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اورگزای مشال ریډیو ته خلکو د سیلاب نه د بچ ساتلو په اړه صدا سی ویل
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
جان اول زمون حسد چ انسانی تاوان بچ کو کورونا ہم بچ کو اور ڈیفینیٹلی رستو و مونگ پٹو نہ ہم سروے کو جو ہاگو تب ہم حفاظتی دیوال جوڑو بھی سروے کریں گے ہم ان تک بھی دا اس چ مونگ کم جوڑ کڑی دا بدمر او کی چ کم دو دری کلی پریشون کی د سیلاب نہ بچ کڑی
جو زور تا وہ ٹوٹنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے
پا واٹر نومی نڑی والا تحقیقی رسالہ کی پچترال کی د سیلاب د حساسیت پاڑا شوی تحقیق کی داوا شوی چې د چترال اتسل نظم کا سیلابونو ته په خطر کې او دولس سلنه ډیره خطر کې ده د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي نو موړي د تباشو کورونه د بسر مشال ریډیو ته صدا سي وکړه
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر سات
زمنگ زمنگ کا ختم شوی وہ کورونا دل تلاڑل ڈوب شول برے ور لوس پنازیونا جوڑ کڑی تھی او حل تکی وسی گی
سٹر میں ابھی رہتے ہیں
پاکستان دا موسمی بدلون لواجی تر ټولو سخت اغیزمن او ډمبیلا سو ملکونو کې یو دی چې پکې د موسمی بدلون آثار د سیلابونو بے ترتیب موسمونو غلای او طوفانونو په شکل کې وخت په وخت معلومیدل شي د ورلد بینک د اعدادو مطابق په کال 2022 کې سیلابونو ملک ته د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات زیان اړولې وو او د پاکستان د قدرتي آفتونو د سار ادارې ویلي چې یاد سیلاب 3.3 میلیون خلک اغیزمن کړي او 1100 نه زیات وژلي وو وسیم سجاد مشال ریڈیو چترال
د مشال ریڈیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.